تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک ټوئیټر انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
ګران اوریدونکو د ډیوا ریډیو ادبي خپرونه د غزل محفل ته مو زه بارکوال میخیل هر کلی کوم په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله بیاست. د تل په څیر په دې خپرونه کې هم خوندوري سندرې درته لرو او هم مو یو پزړه پوری شاعر درته را مېلمه کړی دی. تاسو هم کولای شئ چې خپرونه ته راسئ، خپل خوندور شعرونه را سره شریک کړئ او که زموږ له مېلما څخه پښتنې لري نو باید چې شاعري او ادب سره تړلي نوې پښتنې ځنې وکړي. زموږ د نن خبرونې مېلما شاعر خالد ریحان دی چې د افغانستان د پکتیکا ولایت اوسېدونکی دی خو دا مهال په سعودي عربستان کې د پردیسۍ شپې ورځې سبا کوي. خو مخکې له دې چې ریحان صاحب ته هرکلی وایو د ټلیفون شمیرې درته اعلانوم. په دغو شمیرو ټلیفون راته وکړئ: 001 202 205 04 03 بل شمیره ده. په دې شمیره په وړیا توګه ټلیفون راته کولای شئ: 0800 009 00 0800 009 00. د غزل محفل په اړه خبرونه کې مو هڅه دا وی چې داسې شاعران درته مېلمانه کو چې د چا خبره حساب ور باندې کیږي او په اوس وخت کې یا په معاصر پښتو شاعرۍ کې د شو شاعرانو په توګه پیژندل کیږي. نو د نن د غزل محفل مېلمه مو د پښتو تکړه شاعر خالد ریحان دی. ریحان صاحب هر کله درته وایم. مننه میخیل صاحب، له هڅه
مخکې ستاسو تاسو ته ستاسو دی ادبي روان ټول اوریدونکو ته سلامونه او احترامات باندې کوم. مننه کوم چې ما ته مو وخت راکړل.
ریحان صاحب له تاسو هم ډیره مننه چې د پردیسۍ په ژوند کې مو موږ ته وخت راوست. نو په دې یو ساعت کې به ریحان صاحب له تاسو څخه شاعري هم اورو، ستاسو پر شاعري او همدارنګه په اوسنۍ شاعري به له تاسو سره خبرې هم کوو. اوریدونکو به مخبرونه ته راځي او اوریدونکو په پایل کې غواړم چې د ریحان صاحب یو غزل سره واورو. د ریحان صاحب د شعرونو یو ټولګه د اوراباڼي په نامه چاپته، ل دې شیر ټولګي یو غزل را اخلم. د مرګي د ډاله ډنګ را پسې سوي، د مرګي د ډاله ډنګ را پسې سوي سر په وینو یما جنگ را پسې سوي د ناسور زخم په لپکې داغ وړما د ناسور زخم په لپکې داغ وړما د خاټول د نصیب رنگ را پسې سوي د افسوس ته کې مې زړه خوري لکه توره د افسوس ته کې مې زړه خوري لکه توره چې د چا د وینو زنګ را پسې سوي د یار کلی کې مې سترګې رقیب تاري د یار کلی کې مې سترګې رقیب تاري یو څه لري خو با څنګه را پسې سوي د سندرو بدرګې را پسې درومې د سندرو بدرګې را پسې درومې ستا د شنو بنګړیو شرنګ را پسې سوي او چې د خیال ژرند می ساتي په گردش کې چې د خیال ژرند می ساتي په گردش کې یا ریحانا غنم رنگ را پسې سوي د مرګي د ډاله ډنګ را پسې سوي سر په وینو یما جنگ را پسې سوي ریحان صاحب پایل به لدی را وکړو چې لدی غزل به اوریدونکو درک لګولای وي چې دا د یو ځوان شاعر یا د یو نوی او مبتدی شاعر غزل نشکاري بلکې د داسې یو شاعر غزل شکاري چې لسګونو کلونه د شعر لیکلو په خا تجربه او ریاضت کړی وي نو کداره ته چې شاعری چې مو پایل کړه تر هغه وخت مو د نور شاعرانو شاعری لوستې و په ذهن کې مو د شعر لیکلو تجربه په خکړې و او بیا مو په شعر لیکلو پایل وکړ کنه لکه مو ورځ چې مو شعر پایل کړ تر هغه مخ کې مو شاعری لوستې نه و ریحان صاحب ریحان صاحب زما ژغ اوري ریحان صاحب زما ژغ نه اوري فکر کوم د ریحان صاحب زما ژغ اوري ریحان صاحب زما ژغ نه اوري ل خپل تخنیکی همکار به هله وکم چې ریحان صاحب ته بیا ټلیفون وکي کېدای شي چې د ټلیفون په کرښه کې څه ستونزه وي ریحان صاحب زما ژغ اوري
ښه
اوس د ژغ راځي زما پښتنه کدی اورېدلې وي نو بس بسم الله کوي خپل خبرې شروع
کړه
او ژغ د راځو سره ریحان صاحب بيخي
نه نه میاخل صاحب د دې ځکه لا شعر او شاعري سره مې لا معصوم ته دا یو څه څنګه راځو کړی هغه کوله چې موږ تاسو ته کوي چې لازم زه انا ځان دغه کوم کلی مو باندې پایل کړی ام کلی ما شوی نه زما نه دې خدای وبخشي هغه ته ډیر دا خپل کړی کوم کلی ما یاد دي دا آدم خان د خان یو مومن خان شیرینی یو ډیر نه کلی مو ورته یاد نه ته ما څنګه چې دا یم کومه مشوره چې ولا په هغه وخت کې هغه څنګه کومه چې د ناری راځي څنګه راځي نه دې چې سره مشو چې دا نه کومه د منځ یاد څنګه دې د منځ یاد دې بیا یې څه دې له کلمي یا دې له کلمي کوم مرتي د رحمان بابا دیوان دې مش کوي کی ما تر یو هغه بل وخت نو کله کله به مام راځي چې هغه وخت په مکتب کې ومه نو د رحمان بابا شیرین لوستل ناشکر خدامه ورته د لکلمي د لکلمي په دوره کې نه دی رحمان بابا شاعري ما مطالعه کړې ده نو له دې سره دې د خپل کلي کې څه ډول د ان کچېر په کتابي ډول نه کومې هنداره دا غوړه سره دا مې ویلې نو د شعر او علاقه مې هغه وخت یو په دې کې څه نه وکړای زه به شعر لیکم او شعر ولیکم شعر ته ما ډیره ورسته مخه وکړه د شعر لیکل ته مخې ته دا یو ان چې کله ما لمرنه یو لمرنه کا شعرونه شروع کړل تر هغه وخت پورې ما د رحمان بابا دیوان وښیو او دا فولکلوریک کیسې مې لوستلې او په لمرنه سره کې د جهاني صاحب شعرونه لږ لږ مطالعه کړې وې نو زیاته مطالعه ما نه لرله کله چې د شعر په لیکلو باندې پایل وکړم نو هغه ورسره چې په دې کې چې یو شعر د شعر قانون باندې یو څه لیکل چې موږ یې هغه باندې ورته د نورو شاعرانو مطالعه شروع کړه. نو لمخ کې د دې کومه ځاګه مطالعه نه وکړه.
او ریحان صاحب څومره چې ستا شاعری مال وسته د استاد ورابان شعری ټولګه یا استاد څلوري دوی و ټولګه د غړوندی په نام هغه چې مال وسته ده، نو ډیر نوې اصطلاحات نوې ترکیبونه او نوې تشبيهات مې په کلی دلی دي. نو تا چې کله شاعری پایل کړه یا په دې څو وخت کې چې تا دغه شاعری کړې ده، نو په دې کې تا داسې محسوس کړه چې آیا شاعری یو څه نوې هم پکار وي، ځکه چې کومه شاعری چې تا لوستي او چې په هغه کې کوم اصطلاحات کوم ترکیبونه وو، نو تا نه غوښتل چې دا بیا تکرار شي، او دا احساس څنګه در سره پیدا شو چې ته په خپل شعر کې باید خپلې خبرې وکړې؟
کهون چې کومه شاعری کوي اکثره د نوو شاعرانو تر اثر باندې شاعری کوي، خیر هغه اثر هم باید یو مخدت نه شي، هغه ترکیبونه معغوي یا اصطلاحات معغوي، مقصد خپل هم باید یو شاعر ولري، یو شاعر زما خپله نوښت خوښوي په شعر کې، او نوې اصطلاحات باید مستندلنه یا هغه د چا خبره ده زموږ کوم د کار پښتو د محلي کلمه یا لغاتونه د دغه صفات شوي دي او چانه دي راوړي، ما خپله کوشش دا شي په شعر کې راوړم، نه هم خبر څومره به بریالی شوی یم، شاید یو څه اثر به د نورو شاعرانو مې په شاعري کې، خو یو څه خپل هم خپلې خبرې هم لرم.
نو ریحان صاحب ستا پر شاعری به بیا هم غږیږو، نو که خپل یو نوی غزل یا که آزاد شعر وي هم پروا نه کوي، خو که غزل وي خوند به وکړي، ځکه چې خپرونه د غزل محفل ده، نو که یو نوی غزل در څخه واورو خوند به وکړي بیا به خبرې کوو. سمه ده، نو خیر صاحب، که څه هم په دې
رښتې کې مې هغه چا خبره د شاعری سفر یو څه تکه نه کوي، د نوم خبر چې له هر شاید سره به داسې کېږي که له ما سره به داسې کېږي، د وروستیو کې مې بېښه ډېره کمه شاعري کړې ده، نه پوهېږم چې ولې، که دا ځینې یو غزل سره دا به سره شریک کوم.
او صحیح بېخي بس ورته غوږ یو ارشاد
غزل دی: ورم راورم راورم ورم ورم راورم څرېکي. ورم راورم راورم ورم ورم راورم کرویتی دجن للا خطلیمو کی زمگوام کرویتی.
واه واه دیر شا
منانا تاودا یادن دی شیده شیده تو خیل کلی.
اها
تاودا یادن دی
شیده شیده تو خیل کلی
دیوان غرک شیده تریت شیده دم کرویتی.
اها
او چاپ دې ځمکه چې دا دې د غلای کرالای. چاپ دې ځمکه چې دا دې د غلای کرالای په څیر یو ګټو باندې لو کوم رې دم سکروتی. او دې له غلان دوران کې چې کړې د سترګې ته جواب. د لوغان دوران کې چې کړې د سترګې ته جواب ورسره ماشي مورو ورو راغلم سکروتی.
واه واه ډیر ښه.
او کټ کټ مننه کټ کټ خندا ته مغرور یار د صبر ګډ کړلا. کټ کټ خندا ته مغرور یار د صبر ګډ کړلا، مطلب یې دا و چې په شروع کې له شندم سکروتی. او د حسین تاو ته د تسلیم یم لاس په سر ګرځوم. یو حسین تاو ته د تسلیم یم لاس په سر ګرځوم، په سره غرمه کې د لم په سره غرمه کې د لم بکره ممنم سکروتی. او ریحانه زړه مې د دوزخ وطن له اوره ډک دی. ریحانه زړه مې د دوزخ وطن له اوره ډک دی، ښکاري زوشکي خو د سر ګوته کوم سکروتی.
ډیر ښه، ډیره زوروره او ډیره له درده ډک غزل. ریحان صاحب ریحان صاحب تم مخ کې وویل چې شاعری د وستر په خوا کوم سوي د آیا سبب پردیسی ده کنا په وطن کې دم په ورستو کې کوم شاعری کوله کڅنګ
نه مونږ خپل ته ما تقریبا نوی څه زما شاعری په پردیسی کې مسافرې کړې زه یو کم ته لاس ته وطن کې لما شاعری نه چې زه که یو کوم وخت دې په پردیسی کې تیرې وطن ته چې لاس ته مونږ ته د څو میاشتو په رخصتې باندې زمونږ په وطن کې ما شاعری دې شي کوم کړې ټول شاعری په پردیسی کې کړې په دې ورسره چې ما ته ځم څنګه به خو شاعری نه تکا نه کوي دا
دا د شیرونو ټولګي چې د کمی چاپ دی ورابانی او یا څلورځي غړوندی یا د اوسنۍ غزل چې درته وویل دا په دې کې د اکثره شاعری په وطن کې کړي ده که په پردیسی کې
نه تقریبا ټول شاعری ما په دغه پردیسی کې لیکلي په وطن کې ما ډیره کوم شاعری کړي
نو پښتنه مې دا و چې ته چې په سعودي عربستان کې اوسېږې سعودي عربستان خو نو الته خو دا به وایو چې الته خو قراری ده او دا وطن په آرام دی خو ستا په شاعري کې چې کوم دردونه کومې د وینو او د سکروټو خبرې دي تا د خپل دردېدلې او جنگ ځپلې وطن ډېره دردونکې انځورګري کړې ده پښتنه مې دا و چې شاعر په لاشعوري توګه په ارواحي لحاظ هم له خپلې خاورې سره تړلی وي نو ته چې هلته په سعودي عربستان کې اوسېږې نو آیا ډېر شاعران چې له وطنه لاړ سي کله کله د نورو وطنونو چې کوم حالات وي یا د هغې ټولنې انځورګري هم په شعر کې وخت ناوخته کوي نو آیا ستا پام کله کله چې کله شعر لیکي بیا د شعر لیکلو په وخت هم ټول وخت د خپل خاور او خپل ولس ته مخې ته یې او بیا شعر لیکي
تقریبا ټول شاعري د شاعري یا کومه ناڅاپه شاعري چې درا سره هغه ټول د وطن په دې اوسني حالاتو د ځینې د نورو هم هغه د ماشومتوب کیسې به مې په شعر کې د ځوانې ځینې کیسې به مې که زیاتره هغه د وطن په حالاتو باندې د شاعري را ترشي نو دلته زه خپله ډېر لږ شي کوم شنه نه یم متاثره شوی متاثره یم دلته په هغه څه خبره شعراني ده یا قراري ده دلته نو هغه طرف ته ما ډېر خیال نه دی شوی ځکه نو هر وخت فیسبوک ګورو که انټرنیټ ګورو که تلویزیون ګورو په هر څه کې هم دا د وطن د ماحول د غنیزو خبرې دي د کاغذ پاتې کېږي په هغه په لاشعور کې دا شی پاتې کېږي وطن په وطن کې کوم فکر یو خبره محتوا یې هغه وخت مې شعر نه لیکلی درې میاشتې څلور میاشتې دا بیا یو کال بعد ما په هغه پېښه باندې شعر لیکلی ځینې پېښې دوه پېښې هغه وخت له خولې نه یو شعر لیکل شي نو زما شعرونه ټول هغه د وطن په ماحول باندې راڅرخي ځینې به د شخصي ژوند یا ناخوالې یا نور تجربې دغه د پردیسي کله کله یو نیمه خاطره له پردیسي هم سره تر څو خاطره لري له مسافرین هم کله کله یو شوې غم راځي په شعر کې دا تر هغه د وطن په حق مشاعرې
صحیح او ریحان صاحب ستا په شاعری کې چې مو کتل اکثره د جنگي اصطلاحات ډیر په کارول شوی دی خو تر ډیر اکثره د تشبيهات په بڼه راوړل شوی دی لکه شهید شهید یادونه جاغور کلمه او کمربند او اوربند او چاودنه لنده غشی بم او بارود آیا د مو په شوري توګه کارول دي کنه په غیر شوري ډول ساسي زین ته د شعر لیکلو په وخت درغلي دي
کله کله یو یو نیمه ځینې کلمې یا ځینې هغه مطلب یا کلمې یا ځینې اصطلاحات او غیر شعوري ته دا باندې راځي په خیال کې خو هغه ډېر کم دي که نه اکثره چې کومې کلمې دي یو ته زه کوشش کوم چې داسې کلمې انتخاب کړم چې کومه موضوع ده زه په هغه باندې یو شی لیکم او د هغه لپاره ځینې خوندورې کلمې زما په نظر باندې د لوستونکو یا د اورېدونکو به څومره خوښېږي هغه به د هغو خوند نه لري نو اکثره یې شعوري ته دا باندې راځي خو ځینې ځینې کلمې داسې وي کله کله لاشعور هم راشي
د استاد د درویش دورانی صاحب په شاعری کې غشی او لنده او دا اصطلاحات پاکم ډیر د نوې وخت د پښتو یو شاعر پر د دانې وکه کړي و چې وای دی خلک هغه ته جنگ ته هڅوي یا دا چې ځکه چې وای دی د جنگي اصطلاحات ډیر کاروي خو د درویش صاحب شاعری چې موږ څومره لوستي دا غم د پښتنو یا د افغانانو د غمیز انزور کړي د نو کله چې ته د غمیز انزور یې ښکاره خبره د ستاسو شاعری غونډه د اصطلاحات په فکر راځي ستا منظور هم د دغو کلماتو لکارولو هم دا چې خلکو په نظر کې جنگ یو بچی انزور سي او له جنگ د خلکو کړه کوي سي
نو خو اکثر وخت د غشي یا کمان یا لیندی اکثر خدا خو د دې نشي د کوم شاعران راغلي په شعر کې دا کلاسیک ادب سره دا نو کلمې سره راغلي دي په هغه وخت کې حالات له کوم سم هغه په لیل کې سم باندې دا شي ان راغلي د وو شاعران په بلا معنا کوي د دې درانه صاحب شاعر کو هغه خو د خپل شاعر په شمال ملکانه کوي دا شاعر تر راغلي هغه د سي دیر شیرین او غزل لري د کرو او د بحث شغل کړی نو د لجنه د لريوال په حق راغلي چې کرا ما تکړه ودا او کوغه ما تکړه په دې راغلي دي نو زما هم کوشش شي چې اکثره وخت ما ته تک شاید کلم دې لپاره شیر کې نه راغلي چې ما ته تک شایل او د یان کمر بند شایل ده چې دا چې نه راغلي دې ته دا ځکه چې ما دې د لکه په کډه د لویالي یا کمربند کې د مالونو شیر کې سره د کمربند کې د مرمنې د ځای باندې د لینو کې د وټي کې د دا شیان راغلي دي خو هغه د دې لپاره نه دي چې څو ځان ته کوي واه چې کنه په دې شیر نن به د خلک هم چې شیر نه راځي او خلک ځان ته کوي
صحیح ریحان صاحب د غزل محفل ته اوریدونکو هم راځي ټلیفونونه کوي نو له دوی سره به هم خبرې کوو شعرونه به ځناورو او کور مې ته ورزورو غلې ونای صاحب په خیر
خیر اوسه برکوال محفل سے تا تا او استاد سنل ما ریحان صاحب ته مینا احترامات سلامونه وړاندې کوم
ډیر مننه
نو بس دا څه لته په غزل کوم واوره دې بس د په شعر کې زه دا وایم چې انقلابي رنگ هم پکې ښکاري خو ما په سر کې تاسو ذهن کې راتلو خو هغه تاسو د مطلب خیال د هغه ځواب دوم کو یو داسې وخت چې ما شعري کله تازه تازه شروع کړه نو هغه دور کې ما سره دا فکر و چې را تازه سفر وکم نو ما د شعري په سفر کې ډیره زیاته پخه شي کنه ولې چلته خامخا سړی سره داسې یو کم سے کم دسی وطن خیم محسوس ہوئی ماں پل پہ کر کہیں ماں سفر ہم نہ لے کرے خلا کما رہی تھی کہ سفر ہو کم نو کیری شی جزما شہری پا خشی اور خوش شیر نو لے کم نو بس پا دے دیم خبر ہو کہ وہ پل غزل در طورا میں کون
صحیح ارشاد
وی حسی تپوس کوی چی چپ اسی میں ذر خوگی گی حسی تپوس کوی چی چپ اسی میں ذر خوگی گی جانان خبر دے چی پا دپ اسی میں ذر خوگی گی او زما جڑا خو هسه نه ده تا بس نه جاړم زما جڑا خو بس نه ده زما جڑا خو هسه نه ده تا بس نه جاړم زړه رانه ورسته په خپل زړه پسې مې زړه خوږیږي
ډیر ښه
او مانا دې د خار سړی ادا د خار فنکار مې تا ته پرې خو دخار سړی ادا دخار فنکار مې تا ته پرې خو د غره سړی يم پشپانه پسې مې زړه خوږیږي
ډیر ښه
مننه او دا شعر د ریحان صاحب ته ډالې وی دا اختر ورځ وی د یارانو سره غلې ناست يم دا اختر ورځ د یارانو سره غلې ناست يم زه مسافر يم په کاله پسې مې زړه خوږیږي او بیا مقصد څوک چې ما وجنی او زما وینو ته تګی ناست دی څوک چې ما وجنی او زما وینو ته تګی ناست دی روغ لیونی په هغه پسې مې زړه خوږیږي
ډیر مننه روغ لیونی صاحب ډیر خندوه
مننه هم کوم خیر اوسه برکوانه
کراچۍ ته اردو عبیدالله ارمانی صاحب په خیر راغلی
السلام علیکم بارک مخیا صاحب خیر دی په نصیب ته تم سره مچ یې سره بخیر
شکر مرشیو ته څنګه د غزل محفل ته د څرا وړي
بالکل مخیا صاحب غزل می په تمام د چې اورو کې شعر اورې تاسو درنه وزو ته ډېر علیکم
خپل غزل دی دا
او بالکل
نو بس کې یو دوه درې بیت ځین راو وره شبي
بارک مخیا صاحب چې دغه د توه ان کې په ترنم کې درته
نو بس ترنم دی معنی دا یو رې د لګور چې ترنم دی څنګه دی
ګوره بارک مخیل صاحب ما ترنم تاسو زلي زلي اورېدلې
نو دا چې دا شي ورسوي مې دینو معنا دا چې ترنم دې خواند دې کدي شو خواند ور ترنم وای ما بدرته ویلې و چې دغه سی به ول را اورې
ګوره نو کې دای ست بیا پای ما ترنم کې بس خواند تنه مندلې نه دې څنګه دې
نو خواند خو خپل لاس یو شاید چې هغه خبرو نه من دی ځان را اوره وای
روان سم باندې مې ښه بالکل فرمن کې ودا ته خدای دې وکړي ستاسو خوشی وړو ګرځي مهرباني مول موسم ز پسر لی ما و جلال وای بغرو چې مې کړی ولای کو چل وای موسم ز پسر لی ما و جلال وای موسم دا پسر لی ما و جلال وای بغرو چی میکزی ولی کو جل وای جانان بانی تن پروت بزنگان وای دکلی غمازان شاو خوان وای جانان بانی تن پروت بزنگان وای دکلی غمازان شاو خوان وای نو الکاب ملکلی یو داستان وای فغرو کی میکزی ولی کو جل وای
ډیر مننه ارمان صاحب
بس دې کوم غزل ورته ده کنه
ډیر مننه کور ودان ډیر مننه ریحان صاحب د پښتو متل دی وای د جنگ خبرې خوږې دي خو ساعت تریخ دی نو د ارمانی صاحب په شعر کې وای په غرو کې کژدی وای او جانان سره وای کوچتو به نو زم چې د کوچتو سندری خو په سندرو کې خو خوند کوي خو د کوچتو ژوند خو زم یو شپه ډیره ګرانه ده څه فکر کوي زموږ په شاعری کې دغه خبرې څنګه غنې چې وای زما د خپل سپیری خاورې خوښ دي او ستا مانی منه د خوښ یو دا کوم او کوم دا ولې زموږ خلک داس شاعری ته په څه نظر ګوري
په باغ کې به ومه دغه خواته د ملکي وکړې دا غوښه د کوچانو کې نه یو خلنو کې چې موږ به راکړو چې موږ به بیا خپل دا غري لارو نو بیا دلته ورکو د کوچانو کې زه ته به موږ خلما نو اکثره به د خبره مل مختل من کې راغلي دا بیا خلک هم چې کوچانو کې نو کوچانو چې موږ یې یو بل تشریحات بیا ورته وایي چې خدای دې چلوره دیوالو بندوانه خوشحالی
زخپل دا چې په شاعری کې ولسته باید له پرمختګ سره د مینې احساس ورکړي
وغزلي هغه مشتقم راکوي خو موږ بیا له دې چې د هغه ژوند او د هغه ژوند تکلیفونه دا چې موږ بیا نه دي بل موږ فقط له شپې نه خوند اخیستای دي چې هغه تلوي په کار یې ځای تمام دا هغه شی راکوي چې مشتقم راکوي دا هغه کوم تکلیف سره لا څه دی روان دي هغه په نظر نه دی چې به باندې شایي چې د دنیا وخت ډیره بدل شوی دی
بالکل بالکل ځانو یو سندر ته زو ریحان صاحب یو سندر به سروا ورو او بیا راځو په شاعری خبرې کوو
تمام
bayaniya 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 zama bayan zama de akhra zama ka shin asman zama de swat pa chawla waziristan zama de swat pa chawla waziristan خورا جنگ نکی گی نو پکی گی نو پکی گی اس بنور دزا کار بدرنگ نکی گی نو پکی گی نو پکی گی کٹا دبل کی گتاوان زما دے داخڑا سمکاشی نسمان زما دے سوات پانچ وڑا waziristan zamade swat bajawla waziristan zamade bayaniya zamad bayan zamade پاٹ کون زندان منم
نئے منم نئے منم
نور کل جبر پخپل زان منم
نئے منم نئے منم
یا بغاوت خو اس ایمان زما دے اخڑ سمکاشی نسمان زما دے سوات با چوڑ waziristan zamade swat ba chawla waziristan zamade bayaniya zama bayan zama قتلی گم نور کی گم آورا
خوئی واورا خوئی واورا
نور نچپ کی گم نڈاری گم آورا
خوئی واورا خوئی واورا
نور دلاس کچھ سواخ لگ ریوان زما دے اخڑ سمکاشی نسمان زما دے سواد با چوڑا waziristan zamade swat ba chawla waziristan zamade
da harun bacha pa rakh ki mo sandar aure dala che sher e da pashto da takra shayar mumtaz urakzi sher wo da nan da ghazal mahfil la da bi khabarone melma mo jwan shayar khalid rehan da rehan sabra sarais ساس یو شعر دی یو بیت دی وای شعر د شعار په کچر ندی بویا آس د هنر شعر د شعار په کچه په کچر ندی بویا آس د هنر دغه نازک ناوکی غواړي لباس د هنر په ادب کې د شعر او شعر بحث لډیر مدور روان دی خو تاسو چې په شعر کې مخصوصي اشاره ورته کړې ده نو غواړم چې په دې لږ خبرې راته وکړي چې زموږ اوریدونکو پوسی چې په شعر کې هنر څنګه وي او شعر څه ته وایي.
دا دا کوم دي په ځل کوم بیت ښاغلی وسته دا مې ډېر لمري او ورځو ښاغلی دا مې په هغه وخت کې لمري سر کې ما شعر لیکلو زه دې ښه هغه وخت متوجه او متوجه و نشم دا د لمر مشیر شعاري نشي او په هغه وخت کې د شعار بازار ډېر ګرم و په مشاعره کې همدغه شعاري شعرونه کړو چکچکی که بیده چکچکو بوده براده که داره اکات ریو سفوری اکثر آقا شعاری شعران چیوی وسم کنو شعاری که زیادی چکچکی حضورت که بیده بیده که جن شعاری ما دیسی دیسی آقا یا چا خمری اغم لدی یا اخی خمرین ده کانت شعار دیسی نده شکور شعاری نزاتی نو آقا یا آقا شیر نسی صابه یلان یون شیری که آقا که شعار حمی او که آقا که غمر حمی یا غدا دې چې وخت لپاره غشیر په خپل وخت کې پیغام ورکول چې لښتن کې تعور سره هغه د غشیر یو څه یو ښه ځندې تاسو د نړۍ ځینې د دې چې شعار خبرې دی تقریبا شعر څنګه به ورته وي او که څه هم په مشاعره یا دغه څه د سفایي فلوګا باندې خلک خوشحالي هم لښتن کې خوشحالي فقط د پاتې نه کوم شعر هنري شعر نه دی هنر د شعر کې د لفظونو انتخاب ده د کلمو انتخاب ده او موضوع انتخاب ده ولې تاسو استعاره او تشبیه دا شاعري کوي چې په حالاتو باندې ما دا شعر پاتې کېده چې تر ډېره وخته پورې ما خپله کوشش کړی ده تر اوسه مې چې کوم شعار ته ورته شعر تر اوسه مې ونه کړلی که څه هم ډېر ملګري لیکي شعاري شعرونه
او ریحان صاحب د پښتنو ډیر لوی وطن دی که موږ وګورو په دلارو بر وطن کې دا وخت په زرګونو شاعران که وایم مبالغه بنوي او په دې خبره فکر کوم ته به راسره قانع سي چې موږ به ډیر کم داسې شاعران لرو چې هغه د ښو شاعرانو نوم ورکول کېدای سي په دې زرګونو شاعرانو کې نو په پښتو کې چې دا وخت د نقد یا د کره کتنې دود ډیر عام نه دی نو څه فکر کوئ چې آیا دغه نور شاعران چې فکر کوي چې دوی هم واقعي شاعري کوي او یوازې الفاظ د ردیف او قافیو په زندان کې نه بندوي نو دوی به څنګه پوهول کیږي چې دوی یا خو ښه شاعري زده کړي واقعي شاعري زده کړي چې شعر څه ته وایي او هغه شعر ولیکي او یا د شعر له لیکلو لاس واخلي دا د پنورو څنګه کی کار وکي
بلې نه خپل تاسو هغه څه خبره چې شاعران او ترجمان هم راوښته دي چې دا شاعران دي په دې کې ډېر کم شاعران دي چې هغه دغه په خمار خدای ما یو خیر زموږ شاعران څه ډېر او ډېر وکم چې ډېر شاعران څه هغه په نړۍ شاعري کې ژوندۍ شاعري کې کار دا د دنیا په ټوله د کرکټن برخه لکه د نصر برخه کې چې کم کار کوي دا او کرکټن هم د نصر یو برخه ده په کرکټن کې خو ډېر کم کار کوي دا او بل دا خبره ده چې موږ کډوان شاعران دی او کا دا د دې شنې د ورې مشران شاعران دي دا نه چې ډېر زغمل عین نشي کېدای شي شعر باندې موږ د کرکټن وکړو نو هغه دا چې وایي چې دا زما سره یا کوم کین لري یا کوم بغض لري شای دې سره کتن چې به یې چې دې مهم یا شکا کرکتن یا مخ دې خو ټول مګ دې اكو کرکتن چې دا چې موږ بعد مګ دې شپ شیرو باندې چې کوم د نړۍ شیرو نه دي خو دې په دایې چې کرکتن چې چا چې په شیر باندې پوهیږي هغه دا دې چې لیکل مو کې کتابونه ویل چې په دې موضوع باندې شي کوم شعر هنري شعر ده کوم شعار ده کوم کمزوری شعر ده او لوستونکي چې شاعران یې باید په شعرونو باندې ولولي باید په خپلو شعرونو باندې غور وکړي که شعر لیکل کېدشي نو ولیکي پښتنه نه تر دې ویل کې د ژوند کومور او چارې چې په بل برخه کې کار کوي چې رم د څه ضروري نه ده چې د خامخه نو یو شی د کله کې ذات دی چې زه ډېر شاعران ما په دې معلوم دي نه خیر صاحب زموږ د پکتیکا یو شاعر ده تقریبا درې مجموعه زه خبر یم چې د شعرونو چاپ شوي دي او هره مجموعه یې دوه سوه درې سوه صفې یو کتاب دی نیم سوه درې سوه صفې یو کتاب ده دا یې چاپ کړي دي زرزر کوکه یې چاپ کړي دي او شعرونه یې وګورې په کوم کتاب کې دی شاید دوه غزل یا دوه شعرونه هم هغه د هنري شي په طره باندې سره نه راځي نو زه وایم چې شعر نه لیکل کېږي او بیا کتابونه نه چاپول د کتاب د چاپ لپاره کوم خاص معیار نشته په لر بر پښتون وطن کښې چې نو هغه څوک چې کتابونه چاپوي او هغه یو معیار په نظر کښې ونیسي چې دا کتاب باید چاپ شي دا باید چاپ نه شي هر سړی راګدېږي کتاب به چاپوي که هر سیستم نو دا دوی شته ډېر په جدي توګه کار ته کار دي او نقد کره کتنه باید ښه پرېمانه او په خلاص زړه باندې وشي صادقانه کره کتنه
نو ریحان صاحب راځه یو بل غزل یا ته راواوره یا به نو ما هم راخیستې دي که ته غزل راوړې که نه زه یې در اورم نو زه نو ته راواوره کېدی شي له تا سره تر ما نوې غزلي ما لږ راباڼې راخیستې دي ښه ځه نو بس دا نوې غزل خو بیا لا خوند کوي
غزل وای چې نظر د قبرجن ورته برنګ شي نظر د قبرجن ورته برنګ شي لږ د پاتې په هنداره دغه بند شي
واوا ډېر ښه ډېر ښه
مننه وای د دې ښکلو عجیبه غوندې بازار وي
د دې ښکلو عجیبه غوندې بازار وي
کار دې نه وي خو بس کار دې پکې بند شي
واوا واوا ډېر ښه څومره نوې خبره د دې ښکلو عجیبه غوندې بازار وي کار دې نه وي خو بس کار دې پکې بند شي
د دې ښکلو عجیبه غوندې بازار وي کار دې نه وي خو بس کار دې پکې بند شي او د ځواني له زوره مخکې هسې نه شي ځواني له زوره مخکې هسې نه شي رانه ماتې کړو ځواني له زوره مخکې هسې نه شي رانه ماتې
په نازونو کښې مړوند
شي ځواني له زوره مخکې هسې نه شي رانه ماتې په نازونو کښې مړوند شي او دا پینه شي د پیریانو په شان بویه
ډېر ښه
دا پینخې د پیریانو په شان بویه خدای خبر چې په اسانو مې په بند شي او د غزل جاغور دې تش کړمه په حسن
واهوا د غزل جاغور دې تش کړمه په حسن
د غزل جاغور دې تش کړمه په حسن چې را ډکې مې د خیالونو کمر بند شي او ریحان پرېږدئ د څلورو سترګو جن ته ریحان پرېږدی د څلورو سترګو جنګ ته فکر نه کړم چې قایل به دې ور بند شي
ډېر ښه ډېر خوندور غزل ریحان صاحب عموما داسې کله چې ځوان شاعران شاعري پیلوي خپله تجربه به درته ووایم کله چې ما شاعري شروع کړه دا چې سړی په دې اوله ځوانۍ کښې د نورو شاعرانو شاعري ولولي خصوصا د مشهورو شاعرانو شاعري نو هغه فکر کوي چې بس شاعري به یوازې په همدغو الفاظو کښې کېږي چې دا کوم دا شاعر کارولی دي نو اوس هم چې زه ګورم اکثره ډېر دغسې شاعران چې هغوی دا فکر نه لري چې په شعر کې باید خپلې خبرې ولري خپل رنګ ولري او د خپلې سیمې تورې او اصطلاحات او نوي ترکیبونه وکاروي نو د هغوی په شعر کښې هم هغه الفاظ له هغو الفاظو دوی کار اخلي چې هغه په شعر کښې دود شوي وي عام وي چې هغه په ټوله پښتو شاعري کښې کارول کېږي ستا په شاعري کښې چې ګورم ډېر د خپلې سیمې د پکتیکا یا د دغو شاوخوا سیمو د ژوب پکتیکا او تر غزني پورې د دغو سیمو تورې تا ډېر کارولي دي چې په هغه کښې دغه ځینې تورې سړی یادولی شي لکه رما او ځینې داسې ما ځینې تورې راخیستې وو دلته لکه رما اوش او آس او دغسې خپل سیمه ییز اصطلاحات ډېر پکې راخیستې دي بل دا دی چې هغه د پښتو چکم هغه د ولسی ژوند چکم شان دي دغه په خپل شعرونو کې زیات کارول دي. نو څه فکر کوئ چې زموږ شاعرانو ته څه په کار دي چې په خپل د خپل سیمو په هغه الفاظو کې ښه شاعري کېدلای شي چې په هغه باندې دوی ډیر گرفتمي په خپل ورځني ژوند کې وایي د دوی په لاشور کې ل خپل مور او پلار اورېدلې کنه په هغه شاعري به دوی په هغه الفاظو به دوی ښه شاعري وکړي چې هغه دوی په کتابونو کې ولولي.
کوم کلمې چې له کلاسیک له کلاسیک دور نه له کلاسیک ادب نه تر دې وخته پورې ځینې کلمې لکه مخلم مثلا ساعتي شراب او میخانه او میکده او دغه کلمې د درې څلور پېړۍ کې وې چې په پښتو شعر کې مروج دي. کوم اردو شعر کې به مشاهد په فارسي شعر کې دغه کلمې که د نن شاعر دغه کلمې راوړي نو دغه کلمې دته چې ډېر وخت یې وتلی دا ډېرې دا کلمې تکرار شوي دي. دا کلمې زیات نورې په غوږو باندې ښه نه لګېږي. بیا هم که ته په نوې مغزو په دې کلمو په دې کلمو چې نوې مغزو راوړي یا د دې کلمو په له نوې زاویې وګورې لکه ځینو شاعرانو دا کار کړی دی شاید هغوی کامیاب نه وي. موږ باید کوشش وکړو موږ په دې روزمره ژوند کې چې له کومو شیانو سره مخامخ کېږي له کومو شیزونو سره په ماشومتوب کې په ځواني کې خپل چاپېریال چې موږ بې انتها ډېرې کلمې لرو بې انتها ډېرې اصلاحات او لفظونه لرو موږ باید دا شیان را واخلو هغه په غزو باندې شلګېږي او محلي شیان هر څه دي هغه ډېر خوندور دي. نو تر دې چې هغه فلیدلې کلمې را واخلو دا دغه کلمې را واخلو که چېرته دغه چې ځینې داسې لغاتونه دي یا ځینې داسې کلمې دي چې دا باید ژوندۍ پاتې شي زموږ آینده نسلونه وکړه ځکه هغه د دوی له یاده ووځي او که چېرته دا کلمې ځای شي دا به د نوې نسل لپاره هم شي او ژوندۍ به هم پاتې وي. او ډېر خوندورې به یو پاتې شي دا فلیدلې کلمې داسې کوم نوی شی نه ولیکي هغه زړې کلمې بیا د چاپو زغو باندې شمه لګېږي خوندورې نه راځي دغه نوې کلمې باید را واخلي. خپله مینه ډېر پښتو بغایه ژبه ده بغایه کلمې لري خوږې کلمې لري شکنجېدلې لفظونه لري باید په دې ته دا مشاعرې وکړو. زما خپله دا کلمې ډېرې خوښېږي. زما په کلمو کې په شاعري کې که زه داسې ووایم فکر وکړم شاید درې ډله د جام او د میخانې او د میکدې کلمې نه دي کارولې په دې دوو شعري ټولګو کې شاید د درې واړې به مې راغلي دا کلمې پکې.
ریحان صاحب په دې باندې بیا هم خبرې کوو. شمالي وزیرستان ته ورځو. شیر رحمان وزیر صاحب په خیر.
سلام سن اخر ته بلنس نو څنګه زر در بیتنه ملما ته هم سلام ته بیتنه ته د لګوم نظرې ته وړم.
ډیر مننه راځه.
وای د بروزو او ممانو د تګرو د وطن يم.
اها
د بروزو او ممانو د ګورګورو د وطن يم. اوس پردي خار کې آباد يم د نختره د وطن يم.
اها
پسندرو باندې پاسم پسندرو ود کېګم. پسندرو باندې پاسم پسندرو ود کېګم. دا چې مست يم او خوږ يم د سندرو د وطن يم.
اها
د دې خار په لوړ پوری جو ودانیو کې نور تنګ يم. د دې خار په لوړ پوری جو ودانیو کې نور تنګ يم. ټول وطن را ته یادېږي دا کمر د وطن يم.
ډېر مننه شیر رحمان وزیر صاحب. ریحان صاحب اسیم وزیر صاحب غوښتنه وکړه چې د پر بیتونو باندې نظر ورکړي. نو د دې په بیت کې یو تور هم راخلو په دې هم کوږ غیږه لوړ پوړیزې ودانۍ په شعر کې راوړي دي. نو ځینې کرکتون کې وایي چې د شعر ملا خو ډېره نازکه ده نو په هغه باندې باید داسې درانه تور بار نه سي. نو څه وایي چې په دې یو بیت کې لوړ پوړیزه نو دغه ډېر درون تورې نه بولئ په شعر باندې؟
وزیر صاحب ته سلامونه. اول خو بیتونه یې ډېر ښایسته وو او په دې کې هغه د بروز او د ممانو کلمې خوندورې وي چې نویزه کلمې دي. او لوړ پوړیزه ودانۍ د دغه بیت که یو ځل بیا خو زما له یاده ووتو که نه هغه موضوع د دغه لوړ پوړیزې ودانۍ سره موضوع کمه راغلې وه که نه ځکه موضوع په هغه کې په بیت یا په شعر کې راغلو نو هلته که بیا هغه کلمې یو څه درنې یا په اصطلاح هغه کلمې لژنداره وي نو په هغه کې ځایېدلی شي په غزل کې ځایېدلی شي خو چې له موضوع سره هغه سوله بولي
خو یو څه دې یو څه دې تارتیا نه لري چې دا سی یو څه کا د چا خبره زړه تورې وي هغه د زرګر کار سره وسی او هغه وته جوړ سی او غمای ځنه جوړ سی
زمره شاعرانه دا کار کړی دا ډېر ماغه کلمه دی او معافیا کلمه دی په ځل کې ځای څه ډېر څنګه راغلی دی
صحیح ریحان صاحب څنګه چې شعر خپل د الفاظو یو هنر دی نو په لفظونو په تور باندې بیا هم خبرو ته دوام ورکوو ستاسو په شاعری کې چې هغه تور ما راټول کړی او مخکې مې لمخې نه همسي وو نو هغه دا دی چې رما ډول شپول ځونډای اوش اس ببرای او کب بریزر او سرسان دا داسې دی ته ورته نور د کلیوالي ژوند په لزګونو تور دي ستاسو په شاعری کې نو اوس که زستا شعر لولم استا پاکسارو شعرونو کې دغه په ټوله غزل په یو بار باید کې کنه په غزل کې ضرور یو نه یو ځای په مخ راځي نو د سبک په هان وای چې د یو شاعر د سبک هم دغه سي جوړیږي چې دغه په ټوله شاعری کې ځین مخصوص اصطلاحات په بیلابیلو په مختلفو معناو کارول سي نو آیا اوس موږ دا ویلای شو چې دغه الفاظ د ریحان د شعر سب کم تاکي د شعر طرز هم جوړوي اسلوب هم جوړوي
نا مې خپل ته د شعر دا هغه مخابره د لښتین کوته یا د شعر چې شعر باندې په تیزي له وته د لښتین دا کوم د شخص کوم هغه نه خون کړی د خپل شعر په حق باندې خبره چې دا له ځینه به د مار سب کې د سب لپاره څومره محمد کاروان درویش درانی صاحب
ریحان صاحب سایل په څلوریزو ونه ژغېدو استاد شیرونو د څلوریزو یو ټول غهم د غړوندی په نامه چاپ سوی ده زه هم کله کله څلوریزو لیکم په تیرو کلونو کې یو شاعر راتول چې څلوریزو خو اوس لپامه یو لویدلې صنف یو لویدلې ژانر دی او ته څنګه څلوریزو لیکې نو دا پښتنه بلتا وکم چې وای چې په اوس وخت کې څلوریزو لیکلو ته توجه کمه ده نو استاد څنګه ورپام سو چې پرا ټولګې په کې ولیکل او چاپ تکړه
ما کله سما د ربان شری کول دا شیرونه ورا تر وختونه چې وکول دا چاکه ما دې ورسته دې کول دې شیرونه ورا تر دا ورسته چې لري ته خیال چې دې ته لري دې رامول کول شو نه کله مې چې لري دې ولې چې او کومه مزوما ته چې لري دې تر اور له ډیره پندور راول کېږي ما ته یې مخ ته لري دې ډیره مطالعه کړم نو یو تقدم ارواشات پر تفریفه جن سلیری مختلف غلی مطالعه کړی هغه د نړۍ په لاره کې چې سلیری زو ما ته قدم دی خو درا کوو او په خپل شاعری کې شاید په اردو او فارسی شاعری کې هم د شاعرانو یا د لوستونکو د خوشي هغه ژانر غزل او غزل شلم به خو د ما ته خپل خدا کې غزل چې څومره خوند راکوي د څومره ما ته په څیر سلیری خوند راکوي نو له هغه وروسته ما څلوریزو لیکل پیل کړل او ډېر خوند یې راکوي ما ته څلوریزو لیکل یم موضوعات مې پکې رانه راوړل نو څوک څوک هغه وروسته چې د یو څه د څلوریزو سره برابر شي زه خپل هم کوشش کوم چې زه څلوریزو ولیکم او ډېر ولیکم او ځوانو شاعرانو ته مې دا له هغه نه من دا غوښتنه ده چې د څلوریزو په ژانر کې شاعري وکړي چې څوک کې ډېره خوږه او خوندوره شاعري کوي خو دا زموږ دغه کلاسیک ژانر دی د شعر څلوریزو باید دا به راځوندای چې اوس هایکوګان دی چې او د هایکوګان تاسو ته به معلومه وي چې د ما په سره ډېر به چې راځي د پښتو هایکوګان اته یو هغه هغه چې هایکوګان کې اویا کټایز دی چې دغه د شعر نه خپل
نو ریحان صاحب که خپل یو دوی درې څلورې زم را واو راو خوند بو کې نو لما سر خو بنوی نو بس خوان بو کې راځه
برکته گتل اینفو نو بدشولی دبخت یزین و یکی لگرتا
دیرشا
و مجل اسمانا دغا دبرخا کشت مو بیجی دی جنگل ورخا و دزوان تو گول مو کلمو کیجی چرا و بیجی دوی مو پرخا و سپیرا کشتینا تو بخت سمانا لجنگ سردی کری بجمانا
ډیر خوندورې څلورې وي ریحان صاحب ستایو باید ته وایي ستا خو روزګار له شاعرۍ سره دی ریحانه نه بولی کار خلک شاعری واقعیا هم یو زړستړی کار دی یو ګران کار دی فکر نه کوئ چې ډیر خلکو یا به دا ووایي چې د شعر په نامه چې څوک یو څه لیکي هغوی دا یو ډیر اسانه روزګار یا ډیر اسانه کار یې ګڼلی دی ښه شعر لیکل څومره ګران کار یا د دې بیت په پیروي څومره ګران روزګار یې ګڼئ ایوب صابر صاحب وای لزړګی چې وینا وڅ څوم بیت سي زمانه زما نقصان ته خو خیال وکه
ما نقصان ته خو خیال وکه مې رښتیا ښه شاعري ډېر لا چاو دې نه وایي بس هغه دې زرو په کتر ورګر کوي
صحیح نو په پای کې بل تاسو دا وپوښتم چې د شیرونو بل ټولګم هم تیار ده چاپ ته چاپوي کنه
شیرین اختر دیگه کل به شیرین را ترخته شیرین اختر زیاد کل خوخار دیگه کل به شایری را ترخته و نیکی دور که دور که دور که چاپ که تیار سید نیکی دیگه که او بلا کل به شیرین هم چاپ که ما باید اختیزیم که ما شایرین سپر زیاد کل خدانی ناستم که ما خدانی
صحیح نو ریحان صاحب په پای کې ستاسو بل غزل له ما سره د نو دابم په بیړه بیړه اوریدونکو ته واورم او بیا زړه خو غوښته چې ډیر خبرې وکړو خو خبرونه وخت هم دومره دی بس نو لکه سپم غوندې پستانه کې آباد دی یو سړی می په څرمنه کې آباد دی د سترګو فدایان دی په کښې ګرځي د زړه ښار مې په چاودنه کې آباد دی دا چې زور په زیر دی پاڼې د مخ لولم دا کتاب په مخ کتنه کې آباد دی ګریوانونه یې په پچه وي ختلي دا به څوک وي په شرنه کې آباد دی د لیلی د فراق اوښکې په کشنې دي قیصه پل دی په رغنه کې آباد دی د لیلی د فراق اوښکې په کشنې دي قی سپل دي په رغنه کې آباد دی پرخوم پرې مسافرې رڼې اوښکې د ژوند ګل مې په شګلنه کې آباد دی بس ریحان دی لار اثار سپین خلیتا لکه خال په غوند زنه کې آباد دی. ریحان صاحب لتا سي ډیر مننه چې مشتمو وخت را کړ او خپل خوندور شیرونو مرا وورول او پر شاعر مر سره خبرې وکړ. مننه 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 مننه
مننه
ډیر مننه ګران اوریدونکو د غزل محفل ادبي خبرونه وخت هم دومره مبارکوال میخیل او د دې خبرونه پروډوسر نایلی محمد ته اجازه راکړی. هر چیر چې اس روغ جوړ او